پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربم السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لشمیرل شویو رایو خبرو او دا به هم واوري چې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو په خپلواک میسون کې دنه نشي ځینې کسان تبدیل شي خو مخکې تر دې چې نور مطالبه ته مخه کړو خبرونه له رضوان مراد څخه اورو
السلام علیکم دفاع وزارت ویل تیر دو ورځو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا نه شپېته دولت ضد وسلوال وشل دي د پوهنې وزارت وی د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي او پاکستان نن ویل امنیتي ځواکونو د هغو دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه پنځه تنه ژغورلي چې تیره میاشت د ایران او پاکستان په پوله کې تختول شویو د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وی د پنځشنبه د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه شپېته وسلوال وشلي او پنځلس نورې ټپیان کړي دي دفاع د وزارت د جمعې ورځې په سهار په یو خبر پاڼه کې ویل چې وسلوالو ته دا مرګ ژوبله په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دولسو ګډو تعرضي عملیاتو اووه نوي کمانډوي عملیاتو او پنځلس هوایي بریدونو په ترڅ کې اوښتې ده دفاع وزارت د خبر پاڼې له مخې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې نولس وسلوال د غور په چار سدی ولسوالۍ کې شپاړس د هلمند په نوزاد کې و او د فراه په پشترود ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وچل شوي دفاع وزارت زیاتوي چې په ننګرهار میدان وردګ اورزګان غزنی پکتیکا پکتیا او فاریاب ولایتونو کې هم تاروزی عملیات پیل شوی دی دفاع وزارت په دې عملیات کې افغان ځواکونو ته د وخت مرکزوب له پړه نه دی ویلي خو راپورونه وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلواله طالبانو په وروستیو بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتي دي د لوګر امنیتي مقامات وې د دې ولایت په محمد اغي ولسوالۍ کې لته رسلیو ساتون را پدې خو تصفیوي عملیات پیل شوې دي شاپور په د لوګر امنیتي قومندانې وایي شاپور احمدي په سیمه کې د زید ریډیو خبريال ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په دې عملیاتو کې یو شمېر مشکوک کسان او یو موټر سایکل چې چودون کې مواد پکې ځای پر ځای شوی نیول شوې دي د لوګر امنیتي مقامات د دې تصفیوي عملیاتو په د لوګر امنیتي قومندانې د تصفیه عملیاتو خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د دې ولایت اوسیدونکو ولایتي شورا غړي د لوګر کابل پر لوی لار لنه امنیو شکایت کوي د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویل چې د لوګر کابل لوی لار چې خوست او پکتیا ولایتونه هم له پایتخت سره نښلوي له تیر و میاشتو راهیسې نه امن ده د لوګر امنیتي مقاماتو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې شپږ اویا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله له تېرې یوې اونۍ راهیسې بند وو
شپږ اویا تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي مدرسې یا دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل
خاغلی حقمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانستو سره د چپرهار ولسوالۍ شاوخوا شپږ اویا زره نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شوی دی پاکستان د پنځشنبه په ورځ ویل امنیتي ځواکونو د هغه دولسو ایراني امنیتي مامورانو څخه پنځه تنه ژغورل دي چې تر میاشت د ایران او پاکستان شریکي پولي ته نږدې تختول شوي وو د جیش العدل په نوم یوې سخت دریځې وسلوالې ډلې د دې ایراني امنیتي مامورانو چې د ایران د سپاه پاسدارانو انقلاب سرتیري هم پکې وو د تختولو مسؤلیت منلی وو د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویل د پاکستان امنیتي ادارو په پرله پسې هڅو پنځه ایراني ساتونکي په خوندي توګه موندلې دي او ایران ته پارلی نو موري ول چې د نورو ایراني برمته شویو امنیتي مامورانو د منډلو هڅه هم روان دي د امریکا متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وشل کېدو په قضیه کې په ورل سعودي چارواکو بندیزونه لګولې دي د امریکا د خزانه وزیر سټيفن منوچن پر نوول د چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وشنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا ویني په دې کسانو کې د سعودي دی ولی احد محمد بن سلمان دوه تنه نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وشل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي جنرال کونسل محمد العتيبي هم شامل دي د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولی عهد کی لاس بلل کیږي د خاشقجی د قتل پلان جوړونکو او عملی کونکو څخه و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی د اوکراین په ختیځ کې تر هغې د سولې د ټینګښت خواته د پرمختګ تمه نه لري څو چې راتلونکي کال د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات نوي شوي. پوتین هیله ښودلی چې په دې انتخاباتو کې به اوکراین کې نوی ولسمشر واک ته ورسیږي. د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو دفتر د پوتین دا څرګندونې غندلی دي او هغې د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د انتخاباتو د مبارزو تر پیل مخکې مداخله بللې ده.
اساسي راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لشمیرل شوی او رايو خبرو چې تر دې دمه غنل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان د کمیسون دننه د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د احتمالي تغییراتو خبر ورکوي.
کله چې اصلاحات رامنځته شي اما هغه به د کمیشنرانو حسد باندې نه.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق هم لرو او پکې د ولسی جرګې د انتخاباتو د یو شمیر رایو د بیا شمیرلو موضوع چیرو د فیفا ویان دوي.
درایو د شمیرلو لړۍ موږ د تهیل من کړی یو چې خې نتیجې به ولرو په ځانګړي توګه په کابل کې.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو یوې ډلې وسلې پر مځکه ایښې. د نورستان والی وایي
په دې ډول روسي او قانون کې ډېر زیات طالبان راغلل د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستل.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې ګڼو خلکو د امنیتي ځواکونو د ملاتړ اعلان کړی خو په کندهار کې مو بیا د ماینونو لښته ستونزو خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خبر ورکوي چې د ګڼو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو رایې ډیټابیس ته داخلې کړې دي. موضوع په کابل کې د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له کمیسون سره شریکه کړې. وصال صاحب، د څومره ولایتونو رایې کمپیوټري سیستم ته تر اوسه داخلې شوې دي؟
ډېر زیاته مننه شبر صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرستیال ویان سره مې څو شپې وړاندې خبرې وکړې. اگر ته ویل چې تر دې مهاله د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته داخل شوې دي. زبیح الله صدات راته ویل چې د بایومټریک دستګاونه سرور ته د نږدې 100,000 کسانو معلومات هم انتقال کړي دي. ډیره ښه ده چې د نوموړي خبرې وارو.
تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسه د شاوخوا 15 ولایتونو معلومات ډیټابیس ته لیږدولې دي او په ورته وخت کې د بایومټریک وسیلو څخه هم معلومات د سرور ته لیږدول شوي چې څه باندې 100,000 کسانو معلومات لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې نن هم څلورمه ورځ ده چې د کابل رایې له سره شمیرل کیږي تر څو تورستینو سره جدا شي او حق اقدار ته وسپارل شي. په دغه څلور ورځو کې چې نن څلورمه ورځ ده 130 د رای ورکونې محلونه تفتیش او له سره شمیرل شوي دي.
بله او بخشی بسلسل ما مخکې ویل چې رای ډیټابیس ته داخلي شوی دی او دوی ویل چې معلومات داخله شوی دي. په دې برخه کې توضیح درکړه چې مطلب څه دی؟
بله، د 15 ولایتونو نه چې څومره معلومات دي دوی وایي چې هغه دوی ډیټابیس ته داخل کړي خو هغه دستګاوي چې دوی ته رسیدلې دغه بایومټریک دستګاوي ځکه یو شمېر رای داسې هم دي چې اغه به بایومټریک کارول شوی دی. دوی یوازې دغه معلومات د 15 ولایتونو چې هغه کې د دزګاو بایومټریک شوی راي او نه بایومټریک شوی راي دواړه شامل دي. د 15 ولایتونو هغه ډیټابیس ته داخل کړي خو اما یوازې بایومټریک شوی راي چې کوم دي هغه د 100,000 کسانو دي چې دوی سرور ته داخل کړي دي. تر دې مهاله
کسام د خپلواک کمیسون ویان د کابل موضوع ته اشاره وکړه خو د کابل په برخه کې ویل شوی دی چې ډېر ستونزي وي. دوی څه وایي چې تر کله پورې تم لري چې د غرای به هم او د کابل معلومات به هم ډیټابیس ته داخل شي؟
د سادات په خبره چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه د رایو په بیاشمیرنه کې کار وخت لږه وخت نه وخت شکایتونه کوي چې د رایو شمیرنه کې لا هم غسنګ چې لازم دقت او د تور اوسپینو رای د بیلولو موضوع ده پاغه کې انتقادونه موجود دي. خو دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې لازم دقت نه کار واخلي که په دې کې یو څو ورځې د کومه نیټه چې دوی د قوس لسمه ټاکلي دغې نه کزان هم پکې راځي. خو دوی کوشش داده چې دغه رای په سمه توګه باندې وشمیرل شي او د انتخاباتو ابتدایي پایلې چې د ولسي جرګې دي هغه که یو دوه درې ورځې ځنډیږي هم نو دوی د ځان خبره کوي چې ښایي ځان پکې راشي.
د انتخاباتو له کمیسیونه بهر انتخاباتي بنسټونو چې ډېر کله د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ترسره کېدو انتقادونه کړي دي هغوی څه نه دي ویلي؟
بله، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د اجرایوي بنسټ رئیس یوسف رشید سره مې هم ډېره خبرې وکړې. هغوی په ډېره اندېښنه وښوده او اندېښنه یې دا وه چې لا هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ترمنځ هغه لازمه مهنګي چې دا هغه نه ده موجوده چې دا کولی شي دغه د ابتدایي نوملړ او د رایو د پایلو په اعلان باندې تاثیر ولري. دوی وایي چې وخت نا وخت دوی داسې معلومات هم ترلاسه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارکوونکي کوشش کوي چې په دغه بهیر کې مداخله وکړي او رای کموزیاتیږي وخت نا وخت. دا هم د دوی یو جدي اندېښنه ده په دې برخه کې. په ځانګړې توګه د کوچیانو په برخه کې دوی وایي چې په ځینو اوضو کې داسې ښکاري چې د رایو په شمیرونو کې هغه وخت کې چې څومره رای انتقال شوي دي د هغه نه کله زیاتیږي او کله کمیږي نو هغه رای سره سر نه خوري په ډېری محلونو او مرکزونو کې. نو دا هم یو جدي اندېښنه ده د انتخاباتو د سر بنسټونو.
بله، مننه واصل بسال. د ولسي جرګې له انتخاباتو به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته مخه کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې د دوی په وینا هواري شي. د دې کمیسیون د ویان مرسیال مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات رامنځته شي. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو شمیرنو تر څنګ ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسیون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسیون دویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم ځینې بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د زوب نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. پولیس مشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په اسره مخکې کیږي.
موږ دا تر اوسه نه دی اوریدلی، نه مو درکړی دی. رئیس خپل پر ځای دی، معاونین خپل پر ځای دی، اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو اسطه باندې نه.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي تر دې چې یو جرمي مسله مطرح نه شي. ولې دا خپله ټول ستونزه په مدیریت د انتخاباتو کې و چې هغه مدیریت د دارالانشا لخوا کېږي نه د کمیشنرانو لخوا. که ضرورت و نو هماغه رهبري د دارالانشا کې تغییرات باید راشي.
دی وایي د قانون له مخې کمیشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولی چې دوی له دندو لرې کړي. خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجودې او بدلونونه ته اړتیا ده باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره به د کمیسیون دننه ځینې تغییرات او اصلاحات راشي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو وروسته زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو موضوع څیړو، خو لوی خبرتیا وروسته نورستان ته مخه کوو. او هلته د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې ګڼ طالبان له دولت سره یو ځای شوي دي، او تازه د طالبانو یوه ډله له حکومت سره یو ځای شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نورستان والی ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې ډېر طالبان له حکومت سره یو ځای شوي دي او خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي، چې د ده په وینا له دې سره د نورستان امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ کې 13 ورځې هغه 15 وسلوال طالبان د سولې پروسې سره یوځای شول چې تل به په دغه ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو او د حکومتي ځواکونو په غزمو او مرکزونو بریدونه کول.
15 نفر په نورګرام ولسوالۍ کې طالبان خپل کړنو نه پښیمانه شوي او د دولت او د خلکو سره یوځای شول. په لاس کې چې څه وسلې وو دا وی سره راغلي.
هغه وای په ولایت کې ګڼو وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکه ایخي او خپل عادي ژوند د پیل کړي، او له نورو زیاتو یې هم اصول پروسې سره د یو ځای کېدو مثبت اشاره ترلاسه کړې دي.
د دوه روسیو په نوم کې ډېر زیات طالبان راغلل، خپل ولس سره یو ځای اوس د خپل وطن د پرمختګ لپاره کار کوي او د جنگ نه لاس اخیستې دي. او په دې روسیو کې د طالبانو د طرف نه بعضې مثبتې اشارې په هر ساحه کې میلاو شوې.
والی وای اوس وسلوال طالبان او ټول خلق په دې پوښیوي چې جنگ د ستونزو د حل لار نه ده، بلکې جګړه د وژنو او بدبختۍ او ستر لامل ده.
جنگ غیر د بربادي او غیر د تباهي او غیر د پردیو د اهداف او د تحقق نه بل کوم نتیجه نه لري. په ټول نړۍ کې چې څومره جنگونه دي هغه د صلح نه خواته بل لار نه لري.
په نورستان کې 15 تنه وسلوال طالبان په داسې حال کې د سولې پروسې سره یو ځای کیږي، او نور زیات شمیرې د جنگ څخه د لاسه خستلو لپاره چمتو کیږي چې په هیواد کې دننه او بهر په افغانستان کې د روان جنگ پای ته رسولو او سولې راوستلو ته هڅې توندې شوې دي.
د نورستان والی وایي چې په تیرو 2 کلونو کې په نورستان کې ډیرو کسانو له جګړې لاس اخیستی او امنیتي وضعیت بهتره شوی دی. له ختیځ به شمال ختیځ ته ورشو. د کندز امام صاحب ولسوالۍ له اوږدې مودې راهیسې نامنه وه، اوس هلته خلک سره یو ځای شوي دي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په دې غونډه کې د امام صاحب ولسوالۍ کابو زر تن اوسیدونکو ګډون کړی وو، او د افغان ګډ ځواکونو له سرخندونو او نه سړکېدونکو هڅو څخه یې ستاینه او قدردانی وکړه، او دغه راز خپل کلک ملاتړ یې د افغانستان نظام او له دولتي ځواکونو څخه اعلان کړ. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی د خلکو له دې بې ساري اقدام څخه مننه وکړه، او زیاته یې کړه چې خلک له جګړو او نامنویو څخه سخت په تنګ راغلي دي، او له دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت تامینولو په برخه کې جدي او قاطع ګامونه پورته کړي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې لویې غونډه کې خپل ملاتړ له افغان ځواکونو او له سیمه ییزې ادارې څخه اعلان کړ، او دغه راز خلکو وویل چې دوی د افغان پوځ د لا پیاوړتیا په خاطر خپل ځوانان هڅوي تر څو د افغان ګډ ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. بلخوا د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو له دې پراخ ملاتړ څخه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ وویل چې دغه ډول ولسی حرکتونه د افغان ګډ ځواکونو مورال او روحیه نور هم قوي کوي تر څو د امنیت تامینولو او د دولت ضد عناصرو د ځپلو په برخه کې خپلې هڅې نور هم ګړندۍ کړي.
تعداد کثیری از مردم امام صاحب جمع شدن، حمایت و پشتیبانی خود را از نیروهای امنیتی.
د امام صاحب ولسوالۍ خلکو خپل جدي او قاطع ملاتړ د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او د افغان ګډ ځواکونو څخه اعلان کړ، او د هیواد په دې اساسو شرایطو کې دغه ډول ولسی ناستې او حرکتونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحیې ډېر مثبت تاثیر کوي. وي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی له افغان ګډو ځواکونو سره د امنیت تامینولو او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته چمتو دي او پر دولت غږ کوي چې په دغې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې پراخ تصفیې عملیات پیل کړي او ناامنه سیمې دي د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې سره ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کمبوډیا کې د سره خمر په مشه د کمونیستي رژیم د محل دوه مشران نن د یوې نړیوالې محکمې لخوا د عمري بند په سزا محکوم شول. دا موضوع احمد تکل څارلی ده او په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د دې کسانو دقیق جرم چې محکمې د هغو پر بنسټ دوی ته سزا واوروله څه؟
د کمبودیا د پخوانی کمونیست رژیم سرخ مردوه رهبران چې تر اوسه پورې البته ژوندي پاتې دي، نن د انسانانو د ګڼې وژنې یا جنوسایډ چې د بشریت پر ضد په جنایتونو او همداراز په جنګي جرایمو محکوم شول. د ملګرو ملتونو اړوندې د جرمونو نړیوالې محکمې په پنومپن کې په خپله غونډه کې نون چیا او خیو سامپان په عمري بند محکوم کړل. دوی دواړه له دې مخکې هم د بشري جرایمو پر ضد د یوې بلې محکمې لخوا په ګڼ شمېر د انسانانو د ورکولو او جبري تبعید د جرمونو په خاطر په همدې سزا محکوم شوي وو. د حکم قاضي نیل نون د محکمې په سالون کې په لوړ غږ اعلان کړ. په حکم کې راغلی و چې سره خمر د ویتنامیانو او د کمبودیا د چام اقلیت پر ضد په جنوسایډ لاس پورې کړی دی. د یادونې وړ ده چې د کمبودیا په قضا کې د مرګ حکم نشته، د اعدام حکم. د چام اقلیت چې ما مخکې یادونه وکړه، دا په کمبودیا کې د مسلمانانو د یوه اقلیت نوم دی چې د سره خمر د رژیم پر ضد د مقاومت یوه وړه خو ډیره بې اغیزې کمزورې ډله جوړه کړې وه. کارپوهانو په دې جریان کې په دې اړه هم ډیر سوچ وکړ چې آیا د چان په وړاندې د سره خمر اقدامات هم په جنوسایډ کې حساب کړي وکنه.
بله، سره خمر اصلا څوک دی تکل صاحب؟ او استبدادي رژیم چې مخکې مو یادونه وکړه څه خوشتل؟
د سره خمر مشرانو په 1990 کلونو کې په کمبودیا کې په بیرحمۍ سره حکومت کړی و او د دوی د واکمنۍ پر مهال ګڼ شمېر خلک مړه، شکنجه او تریتام شول. نون چیا چې په همدې متهمانو کې دی چې د عمر بند حکم پې صادر شوی، دای د سره خمر د رژیم اصلي عقیدوي مشر او د دې ډلې د فقید مشر پول پوت تر ټولو اعتباري سړی ګڼل کېده. خو دوهم تورن خیو سامپان چې د دولت د رئیس دنده درلوده د یو منځلاري جریان استازیتوب کاوه، څو خلکو ته د دې استخباراتي استبدادي رژیم بڼه په ظاهره کې معتدله وښي. د سره خمر مشرانو به ویل چې غواړي په کمبودیا کې یوه سوکاله ټولنه جوړه کړي او په دې مقصد به یې ښارونه له خلکو تشول څو پراخې کلیوالې ټولنې رامنځته کړي. خو د دوی افراطي اقدامات برعکس د داسې پالیسیو د رامنځته کېدو باعث شول چې په نتیجه کې کمبودیا له لوږې سره مخامخ شوله او خلکو به شاقه کارونه کول او په ادامونو به حکومت به ادامونه کول. نو ځکه د دوی دغو اقداماتو ته د جنوسایډ یا ګڼې وژنې نوم ورکول کیږي. البته په طبیعي ډول دواړو تورنو ویلي دي چې دوی بې ګناه دي او د سیاسي اهدافو په نتیجه کې قرباني شوي دي.
تکل صاحب، مننه. په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په دې ولایت کې 222 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده، چې له امله یې هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته په اوسط حساب مرجوب لاوړي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بناوی چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلې چې د کندهار 220 کیلومتر مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیون ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتر مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسې په کندهار کې 1.5 کیلومتر نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاک شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتر مربع مساحت ماینونو او ناچادو محباتو ملوث صحیح سروې شوې دي، چې د هغوی د جملې څخه 200 کیلومتر ساحه د ماینونو او ناچادو مهماتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان لا بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچادو توکو له امله مړه او ټپیان کیږي، او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې.
د کور لپاره مې بوټي راوړه، دغه سرای دې ته خپله پرکیناست کې پخوانی سرای مو دی، او دغه شاته خ ما دغه خوا څخه بوټي راخیستله، مګر په پوټو باندې چې را واوښتم درم مینه باندې پټاو تقریبا دا تو کالو شاوخوا وم، پر مین وختلم کوچنی وم شم پاټ.
د کندهار په لویدیځ ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو، ټاسکونه کار شوی دي، ټاسکونه پاک شوی دي، خو بعضې ساحله په هر ولسوالۍ کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوان دی، جړۍ ده، دامان دی، پنجوایي دی، شاولي کوټ دی. په خپله د لې کاسه کې ما کار کړی دی چې په هغه په تقریبا په یوه ورځ کې ما 30 زیادې پرسونل ماینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالۍ کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودو توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت څخه حسن خان در پیغام پرېږدم. زما د محترم طالبان ورونو څخه دا هیله امید دی چې تاسو د رښتیا افغانان یاست او مسلمانان یاست، او په رښتیا د پاکستان او ایران د لاس پوڅی نه یاست. نو تاسو ولې په افغانستان کې د اوبو پر بندو باندې حملې کوئ؟ دا خو د افغان ملت یو شتمني ده، د افغان عام خلکو دپاره یو شتمني ده. بېروزګاري په وطن کې ورکوي، وطنوال ټول مسکینان دي، در بدر دي، او چې موږ د شتمنۍ طریقه سره برابر وکړو تاسو بیا راشئ. بلکه د کمال خان پر بند باندې چې معامله کړې ده، لس سربازان وژلي دي، په شهادت مو رسولي دي. موږ تاسو څخه دا هیله امید لرو که تاسو تر رښتیا ګو افغانان یاست، مسلمانان یاست، نو پر دغه عام شتمنۍ باندې د لکه بوبو بندونو دا چې نور تاسو ستاسو د پرګز باندې حملې مخه وي نور مو وخت نه نیسم. السلام. السلام
علیکم. دا فراده ولایت په لابل سره رسانه د فراده کړي خبره کوم. دا مو چې مې چې دا کړی چې دا فراده کړی چې کومه د اعظم فراسر دا پر د پروسی د ځای ولا دی. یو یو دره تر شتو بل مړه د لغتی باندې کړي چې دا کوم لره د مسل په دغه توي او ځوان د کور نشته د بازار تراسي وځه ته لګ پلان د ستان د طالب امني یا بسګر سره راځي فراشه سردا مودا مریض راځي چې راځي پیسې کاټه لګه چې ورته باندې کړي باندې ما نه کوي ساجي د سر راځه پلان کوي چې راځي سره اوسه چې سره غلط د پلان دي سره هم سیر سره ساده هم شکایت لرم.
له ګرمي څنګه ځان ساتلی شو؟ په دې برخه کې مو اسمت څاروان لوي نوي ټکنالوژي خبروي.
که څه هم دوبی لالری دی او د داسې وسایلو په اړه شخېدل چې له دوبی سره اړه لري شای ځینو کسانو ته ډیر په زړه پورې نه وي، خو تاسو د ګرمۍ په مقابل کې یوه داسې ماده جوړه شوې چې د کړکۍ په شیشې پورې نښلول کیږي او د تودوخې مخه نیسي. د ایم آی ټی شرکت څېړونکي وایي چې دوی په حقیقت کې یو فلم جوړ کړی چې پر شیشه نښلي او د ګرمۍ مخه نیسي. د دوی په وینا کې د رڼا او نرای فلم پر شیشه ونښلول شي نو د لمر د وړانګو د 80% تودوخې مخه نیسي، او له دې سره په یو وخت هر څومره چې تودوخه زیاتیږي په اتومات ډول رنګ توریږي چې د تودوخې لا زیاته مخه ونیسي. د دې فلم جوړونکو ادعا کوي چې که د کور د ټولو کړکیو شیشې په دې فلم وپوښل شي، د ودانۍ مصرف به چې په سړولو یې کوو خورا لږ شي. د دې فلم جوړونکي همداراز وایي چې که هوا د سانتیګراد 20 درجو ته ورسی شي یا تر دې لوړه شي، د تودوخې په وړاندې د فلم مقاومت زیاتیږي، خو که هوا تر 20 درجو ټیټه وي، فلم تقریبا د شیشې په شان رون ښکاري او تودوخه نه منعکس کوي یا یې مخه نه نیسي. دا فلم په ځانګړي ډول هغو ودانیو ته ډیر ښه دی چې شاوخوا یې شیشې وي. څېړونکي وایي چې دا فلم به د موټرو لپاره هم چمتو کړي. دوی دا هم وایي چې په دې فلم د دوی تجربو وښودل چې په سلو کې اویا د تودوخې مخه نیسي.
مخکې تر دې چې زما رایه